مشال ریډیو ته استلی مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام مشالونه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې ګړی تازه خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. لنن څخه په قبایلي سیمو کې د څلور ورځني پولیو ضد کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان څخه د 1 لک بېکور شوو کورنیو څخه یوازې 25 زره واپس ستنې شوي دي. دغه د کډوال وایي چې دا لړۍ دې تیزه کړل شي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. لنن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن خلاف څلور ورځني شروع شوي کمپاین کې 1 میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمپاین لپاره د خوښه 3 زره ټیمونو له لارې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خبر پښتونخوا کې د پولیو څلور، سند کې 3 او بلوچستان کې 1 کیس مخته راغلی. خو قبایلي سیمو کې د دې رنځ کوم نوی ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو لږو ماشومانو ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي چې له ټکسونو څخه د بچ کېدو د پاناما لیک په نامه کاغذونو د رامخته کېدو وروسته حکومت باید داسې تحقیقات وکړي چې بهرني کارپوهان پکې شامل وي. د خبر پښتونخوا واکمن ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري، نو ځکه د دوی لخوا جوړ شوی کمیشن هم ردی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې اسناد مطبوعاتو ته رسېدلي وو چې په هغې کې د نړۍ د نورو معتبرو خلکو تر څنګ د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه هم ویل شوي وو چې په بهر کې ځینې کمپنیانې لري. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بېکوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تېر 1.5 کال راهیسې 25 زره واپس شوي دي، د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او پوز لخوا ورته ویل شوي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي، خو بیا یې هم واپسي ډېره قراره ده.
مثال دی وعده هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسۍ نه بعد دوه میاشتې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لاګي. موږ هم بالکل دې واپسۍ نه مطمئن نه یو، حالانکه دا واپسۍ نو دی وعده کادو دا خل په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تبا شوی دي، بچونه تبا کیږي، اخر کار دې نه وسته جوړي.
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي، نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به هم ورسره تیزه شي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د بیان مرستیال دواخان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګل لاس واخلي. مینهپال زیاته کړه چې له پاکستان نه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره د سیاسي روغې جوړې لپاره په ډېرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامي له افغان حکومت غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګري ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نمونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دی چې چین د امریکا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د هغه څلور اړخیزي کمیټې برخه ده چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا د مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا د یو لوړپوړي چارواکي په حواله ویل شوي د عراق سره د مرستو معنی دا هم کیدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته وصول شي. تمه ده چې اشکارر د خپل د سفر په مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی، د دفاع وزیر خالد العبیدی او په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ د قماندان جنرال سن میک فارلین سره ملاقاتونه وکړي. په امریکا کې میشي و څېړنیز اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مالي آمدن درېیمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوې خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده. د څېړنیز ادارې دغه رپورټ چې نن خپور شوی وایي د 2015 کال د نیمایي راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش آمدن د 80 میلیونه ډالرو څخه 55 میلیونه ډالرو ته راکوز شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې چې دغه ډلې وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه روزانه 3.5 زره بیرل تیل ایستل چې اوس دغه پیداوار 1.5 زرو ته راښکته شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سره ظهیر تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 48 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د نن په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
د وزیرستان بې کوره کړل شوي وایي د خپلې واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دی وادو کا دو داخل پډر مجبور حالت کې دي، کاروباری نه تبا شوی دي، بچونی تبا کی.
د فاټا د پارلمان غړي وای باید د قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان غټه غونډه راوبلل شي.
او د اوسه پورې فاټا هغه زیر پاس نه راوړل کیږي، دا ولې د څه وجه چې پارلمان کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
دو په کال 1900 او 1900 کې د دې نه استفا ورکړه، د دې لپاره استفا ورکړه چې زه د سرکار نوکر نشم کولی او زه به کم دی د قوم د وطن لپاره سکومه خدمت وکومه.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي لنن نه د دغه هیواد په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایفارس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. په دې مهم کې 2964 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دا شنه اوریدونکو، اخوا په ننګرهار کې هم د پولیو ضد ویکسین د ساسکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد ویکسینو په دې دوره کې به سباند 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه او 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ چارګر کړل. څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل، خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 10,000 ته راکښته شوی ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوو چې موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، اته موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په دې اثر سره همیشه همکاري کړی دی. ډاډ ورکوم چې په دې اثر تاسو سره همکار دی.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علماي کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي، خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومانو خیر خوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پریدي او په ټولو مخالفینو ورومز مشده دام دي وطن بچین دي خپل بچین شي دا پریدي.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي چې نور د کډوالې له ژوند تنګ راغلي او حکومت یې باید کورونو ته د واپسې دقیقه نیټه وښایي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال وایي دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه په ګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپس یې عمل ډېر سوس دی او لږ یې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي. چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکنه نه ده.
موږ سره دوی وعده هم په وخت بنده کړې وه چې په تین مهینو کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوه کوله تقریبا وځي، هره واپسۍ نه بعد دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لاګي. موږ هم بالکل د دې واپسۍ نه مطمئن نه یو، حالانکه دا واپسۍ نو دوی دوکادو د خلکو په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تباه شوي دي، بچونه تباه کیږي، اخر کار دې نه وسته جوړي دي. دې موږ بالکل مجبوري دې خراب مې ان شاء الله خپل احتجاجي نه خپل پرې دنیا ته بیا هم پېښ کوي.
عزیز رحمان وای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوې، خو لا یې هم د واپسۍ سامل نشته. او د ده په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپې کلای اوله شلو او تپې کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي، دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشته. واپسی میش ته یو ټینشن جوړ شوی ده، زغمی مریضونه جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال ته وویل د میر علی او میرانشاه لوی لوی کلیو واپسی دې وکړي نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غدو چې دی در خلا اوشي اسو خله هم سکی پوز دې د تخله راسه او وطن به بوز شي زکه هم حج کی مو دوکانه وزر وی جو مختر راروغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ شي کوم نقصان نه چې شوی دی. هغه پچار دې خل کې ته ملا اوشي کینی نه ډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن وي.
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزان په اړه مو چې کلا د ایف ڈی ایم ای چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوی او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادي سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلی شي، خو د ده په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د ایف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سي آر کې د بدلون په اړه د خپلواک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کیږي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قامي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قامي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قامي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای او د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کیږي چې یمن زموږ د سمندر لرې دی، بیا د پی ای او ملازمین ټیک دی چې د بیروزګارۍ مسله ده هغه بیروزګاره کیږي، خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده، د هغوی د انساني حقوقو د بالولو مسله نه ده، بلکې د هغوی د روزګار مسله ده. نو په هغوی جوائنټ سیشن راځي خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بحث نه راوړلی کیږي. دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنټ کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت دی؟ په دې کې شاه جیګول جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو هغې کې مونږ یو ایډجرمنټ موشن نمبر وړه چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث کړی شي په اسمبلۍ کې چې دا آئین ولې لاګو نه دی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسۍ نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلۍ ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخفلو کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ته د پاجو ته جواب ورکړو ته مو ته خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پټیټ سره نه بعد مو ته خپل علاقې کې امر راشي بیا به مو په پازیټیو جواب ورکو ته موږ داسې طریقه کار پکار دی نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لګې یو کوشش کوو اندازه جوینټ څه کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ته مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته موږ ملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې ته متعلق فلټر سره دی هغه موږ غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې فیصلې کې هغه کوم نو خو خو ذلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا سلام مو انشاء الله په خپل کوم
ذکر ده د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو رازو یو بلې موضوع ته که هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو په ترڅ کې پر پاکستاني سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن په جوړولو کار کوي خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګې ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره یې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو او په بهر کې د پنګونو په اړه راڼه تحقیقات وشي. اسرار علمومن تفصیل ورو
د حکومت ځنی اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړې او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجې بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوي وې او که نه. بل ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وې ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نه وي منل شوي نو په قلاره به نه کینی. همدارا څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي خو د عوامي نسل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هماغه کار بیا شروع کوي پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی د یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغې وقتاً په وقتاً په احتجاج په نوم باندې
خټک زیاتوي په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوري نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارنګه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید 13 ورځې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یو طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټیټرانو به کارولو. نور تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تېره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې که چیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی و او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسي سیرونکي په دې نظر دي چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حده کمزوری کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنټ رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په مومندو کې عوامي پارک په جوړولو کار شروع شوی دی. دا پارک چې 40 میلیونه لګښت پرې راځي په کړپا کنډاو کې جوړولی شي چې په ټوله قبایلي سیمه کې له ټولو اولنی پارک دی. په دې کې به وړوکې باراني بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو ځای لکه چریاګر هم جوړولی شي او چارواکي وایي چې په را روان کال کې به د سیلګرۍ لپاره پرانیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزیر.
د محمود ایجنسی په کړپه کنډو کې په 40 میلیونه روپو د سیالګری ځای یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوی. د کړپې کنډو د غلنۍ او د یکون ترمنځ غرې سیمه ده چې پکې د محمود او باجوړ لوی سړک تیر شوی او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمې ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیمزه وای
مند سرگرمه به یو خشته ده جوریگی مون ده حکومت ده زیاد شکر گزاری و پخپر زمون جرونه چو دیگی مطلب داری چه زمون پا ایجنسه خوش که علاقی دی مطلب ده زمون ده پار پخپر ده نزدی او ده ولاری چه ده سی خشته ده پیدا چی پاقی به انده سری و سوچ نده تاسوبات ده طول خراب سوچو نده تی لریکی.
امجد علی مومن یو تعلیم یخته زوان ده اوای چه پا محمون ده جنسه که ده سیالگری لپاره کم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم ده او دا به د امن یو ښه پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره مختلف قسم خلق پر روزگار شي چې خلق پکې خپلې کوکې ولګي جوسونه وغیرہ هر څه چې پکې ملاویږي خلقو د تفریح لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلق چې راځي دا هم سیل کول د پاره نو تل تبا د امن دا یو نه خوګ ګرځي کی را دلته په محمد ایجنسی کې او په فاټا کې دلته امن شته ان شاء الله او امن راغلی دی خیری
د محمد ایجنسی دا پارک یا سیلزای چې ګرد قبایلی سیمه کې لټولو اولنې حکومتي ګام دی ګلزاده محمد وای چې د امن لپاره کلوبي او طالب ضروری ګڼل کیږي نو سیلزای هم ډیر ضروری دی
سفر نه خلک راځي اغه ته به هم په دغه ځای کې خمسې دار سیل کوون کی او زیا ملاوي شي د دین علاوه دا به د محمد یو ښه ایمیج په بار دنیا کې
بلخو د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وای چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ مرغابۍ او نور ځناور هم ساتل شي لکه چړیاګر او وړوکې بارني بڼ په کې هم جوړول شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکو کال کې دغه پارک د سیلګری لپاره پرانستل شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکو دی لاند خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو
لنن څخه په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګوزن خلاف څلور ورځې شروع شوی کمپاین کې یو ملین مشمون ته د دې رنز د مخنیوي وکسین کیږي هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو کو مشمون ته به کې د دې ناروغۍ د مخنیوي وکسین وشي پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ځینو مشرانو پرون مشال ریډي ته وویل چې له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو د څېړنې لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري یاد دې وی چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ باندې تور دی چې دوی د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنیانې جوړ کړې وې په داس سال کې چې د شمالي وزیرستان له 1,00,000 بې کوره شو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 کورنۍ واپس شوې دي د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د وسلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي د افغان ولسمشر یو ویند نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړی یې له جنګه لاس واخلي هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار انیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حقله خبرو لپاره چین ته ورغلی دی د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي او په امریکا کې میشي وي څېړنیزې ادارې ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالي آمدن درېیمه برخه کمه شوې ده چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوي خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي ادارې مخکلي کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه څه کړی ورکول لپاره د کوښونه د ساينه ور دي که زموږ ماشومان ته د جنس مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړي شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي خدا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونه کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي جنګ ورسپانه خپل ادارې کلی کې دوه هفتې تیرېدونه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته ادارې وایي په اخلاق اشتراکی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عهدو نه استعفا ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي ساق د بحالې واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي، او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړی شي چې په هغې ټول متفق وي. درې اخري کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د الجزیرا ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې ویل شوي د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی دی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکې هم کړې دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي یو وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکوونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي، او دا راز به هغه ټولې هلی ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکوونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا څرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثره کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو، او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي، او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو نه دی. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو نه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړه هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
بخارتي لکیم ات یشیبات الممشله حقیقیت برمات الغولان
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دی په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکېچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رازو یوې بلې موضوع ته. یو خصوصي پوهنتون د لوګر 200 داسې ځوانانو ته چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په 80% کمښت لوړو زده کړو د جذب تیاری ښودلې دي. دنیا پوهنتون چې د لوړو زده کړو په نسبتا لویو خصوصي موسسو کې راځي، د لوګر هغه شمیر ځوانانو ته هم 50% کمښت اعلان کړی چې غواړي د ماسټري ډیګري ولري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د دنیا پوهنتون رئیس څنګه ویل چې دا ګام د لوګر د ځای چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی. 200 ځوانان موږ په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال یې فیس 80,000 افغانۍ کېږي، خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري معیبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3,200,000 افغانۍ کېږي په وړیا توګه د فول سکالرشپ په ډول د لوګر وړي ته ورکو، او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابره وو.
4 ساله از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی صاحب.
د دنیا پوهنتون رئیس زیاتوی چې دوی د هغو لیسانس ځوانانو لپاره هم 50% تخفیف په پام کې نیولی چې غواړي د ماسترۍ په کچه تحصیلاتو کې. یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایطو ته خوښ دی وایي.
نوم یې محمد کاظم دی. زه لیسانس هم خوشبختانه چې نن لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې وه د دنیا پنتون لخوا د لوګریانو ته دا زیری ورکړل چې هغه کسان چې لوړ زده کړې لري او مسالې لپاره اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی چې خپل مسالې دوام وکړي، دوی موږ لپاره یو زیری ورکړل چې تاسو لپاره موږ 50% تخفیف درکوو او دغه نه چانس نه پکې تخصوص سره به موږ انشاءالله د ماسترۍ من برخه منسو.
د نظر خاون عبدالرحمن تسل په دې اندی چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده، او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
کومو تاسو وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، او دا پرمختګ هم ډیر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تش احساس کړی ده چې نالوستي وي، هلته پرمختګ نشته، هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي، انګیزه اخیستې ده، او د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونه مشالونه. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ ته یو لوی مبارز او کامی خدمتگار محمد اکبر خادم د ژوند او خدماتو په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو لوی قامی خدمتگار، شاعر او لیکوال او د ازادۍ د یو مبارز محمد اکبر خادم د ژوند او زیار په اړه خبرې کوو. خادم محمد اکبر په کال 1893 کې په زړه چارسده کې د میرزا احمد جی په کور کې زیږیدلی و. د اتم جماعت پورې زده کړې په چارسده کې کړې وې او د لسم جماعت پورې زده کړې د پېښور په اسلامیا های سکول کې وکړې. خادم محمد اکبر د باچا خان د اصلاحي او تعلیمي تحریک یو مهم غړی و او د پښتنو په خاوره د تعلیم او سیاسي شعور د ودې لپاره یې نه هېرېدونکي کردار لوبولی دی. د خادم صاحب د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي.
د ده پلار چې میرزا احمد د هغه نوم او بنیادي توګه باندې دا پټواري او دی د اکوړه خټک بنیادي طور باندې د هغه ځای و. نو دوی د نوکرۍ په سلسله کې د دې د پلار چې دی نو راغلی وو چارسدې کې شته. نو دلته بیا اوسېده د تر د اتمه پورې سبق په کوم بی بی سکول دی ورته ویل ډسټرکټ بورډ سکول چارسده کې ویلی دی او بیا نهم او لسمه د اسلامي سکول نه پاس کړی دی. نو د هغې نه پس دین بیا پټواري شو. د په کال 1900 او 1900 کې د دې نه استعفا ورکړه. د دې لپاره استعفا ورکړه چې زه د سرکار نوکری نشم کولی او زه به چې کوم دی د قوم د دې وطن لپاره څه کومه خدمت وکومه. شروع کې به خادم صاحب چې کوم دی نو داسې بوکلیټ یې په هغه زمانه کې چاپ کولې او په هغې کې به ملي شاعري د وطن د مینې شاعري دا به یې لیکله. خلک به دونه یریدلي وو د فرنګي د حکومت نه چې د دنه به چا هغه اخیستنه. نو ده به هغه پخپله چاپ کولم او بیا به هغه پخپله خورولم. بیا په کال 1920 کې چې کله انجمن اسلام افغانه جوړه شوه نو دې په هغې کې په باقاعده طور باندې شامل شو او دې د انجمن اصلاح الافغاني لومبني نائب صدر و. دې نائب صدارت سره دې د خزانچې رول ادا کړی دی. دې سره دې چې دې نو د دې سکولونو د امتحاناتو مشر و. ده به د دې سکولونو ټول امتحانونه اخیستېدل.
کله چې باچا خان او د هغه ملګرو د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو د برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کیښود نو محمد اکبر خادم په هغه څو کسانو کې وو چې د دغه انجمن د کار په قوي کولو او د دې پیغام پښتنو ته د رسولو لپاره په ځان ورځ او شپه یو کړی وو. د خدایي خدمتګار تحریک دپاره د خادم صاحب د خدماتو په اړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر ډاکټر وقار علی شاه اورو.
ډېر ښه اوریټر لکه د قرآن شریف آیتونه به یې ډېر په خوشالهانۍ سره وي او په کام باندې مین او په کامي مینه باندې ښه لړلی و. باچا خان سره د شروع راسې ډېره زیاته مینه لرله. لکه که تاسو وګورئ په 1921 کې د انجمن په هغه سر ممبرانو کې په سر غړو کې خادم صاحب نوم راځي خو جذباتي غوندې هم و ورسره. کوم چې تحریک کله شروع شوی دی یا د انجمن اصلاح الافاغنه په دې کې به هر کال شاعرې به یې کولې. یو خاص ټیم به یې ورکو د کاري مشاعرو لپاره په هغې باندې به مشاعرې کېدې یا دغه به کېدې. خادم صاحب په هر څه کې لکه ښه په تندۍ سره برخه اخیسته. یو سمبل شوی و د انجمن سره داسې لازم و ملزوم و. بیا چې به کومو کلو ته به د تلو دورو دپاره ایون د باچا خان په غیر موجودګۍ کې لومړی تلاوت قرآن شریف چې به و هغه به خادم صاحب کولو او داسې به څه شعرونه مهرونه ووایي. نو هر هغه محفل لکه چې خادم صاحب به پکې و نو هغه به ډېر ګرم محفل و او خلکو به ډېر په مینه باندې او ډېر په دغه باندې په دې کې ګډون کولو. پسې ول نافرمانۍ کې هم کله چې تحریک شروع شوی دی خادم صاحب قربانۍ کې دی هر چا نه مخکې و.
محمد اکبر خادم د خپلې قامی مبارزه په لار کې د هغه وخت د حکمرانانو د ظلم زور ښکار شوی دی او سوسو ځله په بند محکوم شوی دی. ډاکټر سهیل خان وایي یو ځل اونیول شو په ډېره سخته ګرمۍ کې د ډېر اسماعیل خان په جیل کې په یوه تنګه کوټه کې وساتل شو. د دغې په نتیجه کې ډېر زیات ناجوړه شو او ذهني توازن یې هم خراب شو. نوموړی زیاتوي
او دی چې گرفتار شو نو دی ډایرکټ دا هغه وخت چې دا مې کې دی گرفتار شو کال 1900 کې او دی د رسمل خان جیل ته بوتو. د باچا خان دی او د نور مګي مختلفو جیلونو ته لاړ. څوک د پنجاب جیلونو ته لاړ زیاتره پکې د پنجاب جیلونو کې دی. د رسمل خان په جیل کې او د رسمل خان په جیل کې دونه زیاته ګرمي شوه او دی په یو بند کوټه کې ګیر کړو نو دی لیوني شو یعنی دی بیهوشه شو او د هغه بې هوشۍ په حالت کې چې کوم دی نو دې ریلیز کړ لکه انساني همدردۍ په بنیاد باندې دې رها کړ. کله چې دې رها شو دې په ځان نه پوهېده دې خپلو خپلوانو سوات ته بوتل. سوات کې چې کله د موسم خوش و
دی په طبیعت کې راغی نو دوی بیا ځان سره کنځل کول چې زوال را خلاص شم زما مرګري ټول چې په جیلونو کې زوال را خلاص شم نو دغه دوران کې د دو لکه بالکل درې سیزونو سره د انتهایی نفرت پیدا شو یو د دوه خان بادران له ډېر نفرت پیدا شو ځکه چې د خان بادر په ترو باندې کوم دی گرفتار شو دویم د دوه مولانو ډېر زیات نفرت پیدا شو ځکه چې مولا د فرنګي لپاره پروپاګاندا کوله او درې می د سرکار خلاف د دې درې واړو خلاف بیا د دومره موثر لیکلو کړل چې په هغه کې چونکې د ګاندی ارون پټ لاندې بچا خان چې کله ټول را خلاص شو نو دې په هغه ځای کې بیا ډېر زیات برخلاف شو د بچا خان چېره تاسو د دې سره اتحاد ولې وکړو
خادم محمد اکبر بعد خپل سیاسي نظریه پاړه په خپل لاس پامپلیټونه لیکل بیا با کوسه په کوسه او حجره په حجره ګرځیدو او هغه به په خلکو کې ویشل هغه په پښتو کې د نثر او نظم یو شمیر کتابونه لیکلي دي داغه شاعري اصلاحي او انقلابي رنگ لري او داغه د قام د پاره د مینې د جذبو غمازي کوي لیکوال او سرنکار آزاد شنغری د خادم صاحب د ادبي خدماتو پاړه وای
د کال نولس سوا نولس نا چې د فیرنګي سامراج خلاف د پښتنو د آزادۍ کم تحریک شروع شوی نو خادم صاحب نوکری پلته ووهله او د آزادۍ د پتنګانو هغه ټولی ته یې راټوب کړو کومو چې په خپلو وجودونو د دښمن فیرنګي هر قسمه نامساعد مظالم برداشت کړل خو د آزادۍ په هوډ قائم پاتې شو همدغه وجه وه چې عملاً یې د آزادۍ په تحریک کې لوی کردار ترسره کړو همدغه تحریک و چې وروسته یې د خدای خدمتګار تحریک بڼه واخیسته د شنغر ادب مؤلف او نامتو څیړنکار محمد اشرف غمګین صاحب یې په خپل تالیف د شنغر ادب کې د څوارلسو کتابونو ذکر کړی دی خو تفصیل یې نه دی ښودلی البته په پښتانه لیکوال کې امیش خلیل صاحب د دوی د کتابونو په باب لیکي چې خادم صاحب څوارلس کتابونه او پمپلیټونه منظوم او منصور په خپل ژوند لیکلي دي چې په هغې کې تنظیم مم پاکستان دا چاپ شوي دي او حکمت ګلدسته حقیقت رښتیا دنیا نارې حق سمه لار او قیامت صغرا غوندې اهم او مهم آثار چې دي نو دا ناچاپ پراته دي
د پښتنو د قامی خپلواکۍ په مبارزه کې د محمد اکبر خادم د بادشاه خان سره اختلاف هم پیدا شو او د خپل ځنو نورو ملګرو په مرسته د افغان جرګه په نوم د یو جدا تحریک بنیاد کې خود دا تحریک د خپل قامی مرام په ګټلو کې څومره بریالی شو د ډاکټر سویل خان نه اورو
دی افغان جرګه جوړه کړه عبدل اکبر خان اکبر د پیرلال بادشاه درسر احمد شاه دی ټولو په کال 1913 کې یو درشم کې افغان جرګه جوړه کړې ده ځان له تنظیم جوړ کړ خو هغه ځان له تنظیم کې ډېر هغه بالکل دغه ونو مونته په هغه باندې بیا د خالق خریق صاحب د دوی یو څو شعرونه زه تاسو ته هم غاډي باره کې وره چې د دې کال په ستمبر کې څو ځوانان په تحریک د بادشاه خان فخر افغان او منظو کې شورا جمع په ډېر شوق پښتانه تعلیم یافته زلمی بازار د زلمو جرګه په نوم یو تنظیم وشو ځینې با احساسه ډاکتران سوخانان ارزومند د ازادۍ شامل شوي په جرګه کې و تندي و خو شامل له پکې نو خلک عام نو په دې وجه تحریک و له ناکام عبدالخالق خلیق په خپل چې کوم د ازادۍ جنگ دی هغه کې لیکلي دي بیا منډې کړلې خو دوی ووهلې ډېرې خو د دوی خبرې ټولې خلکو هېرې اعتماد د پښتونخوا په یو ځوان سرګند او بادشاه خان فخر افغان پیښور کې چې زاړو کانګرسیان هغوی هم رو رو بهر شو له میدان ما چې کله څونه انټرویو وکړل او څونه ډاکومنټس مو کتل یا د ارکایو ریکارډ مو کتل په دوو وجو نه د دې د چې کوم افغان جرګه ناکامه شو د دې سوچ ناکامه شو د دې فکر د بادشاه خان د لیدل ناکامه شو نمبر 1 وجه دا وه چې دوی وی چې موږ کانګرس سره اتحاد ولیو نو خدای خدمتګار تحریک چې دی نو دی ګلوبلی کما مشورتیا مونترا نو غیر کانګرس ته اتحاد نه پس مونترا دا غیر مخ کې راته دي نو دا ټیک ته دار پښتونخوا یو تحریکو دا ټیک ته دار بری صغیر یو تحریکو او دا چا پیژندنه نو کدا بری صغیر ته او عام هندستان ته عام شوی دی نو دا د برکت د کانګرس د اتحاد د برکت ګم زما د تحقیق دلیل لري چې کله په کال 1913 کې انتخابات شو په خیبر پښتونخوا کې
بیا په کال 1945 کې انتخابات شو. نو خلکو د پښتنو بنیادی چې کومه جګړه او مسله دوی ورته پېښه کړې وه چې یاره دوی د هندوانو سره اتحاد وکړو دوی دا شو دوی هغه شو، هغه خلکو ریجکټ کړه. او پښتنو چې دی نو د خدای خدمتګارو لپاره په کال 1950 کې موټونه ورکړل، او په کال 1945 کې خو بالکل واضح اکثریت په 500 سیټونه دوی وګټل.
آزاد اشنغری وای اوس هم د محمد اکبر خادم یو شمیر آثار ناچاپ دی، هم دغه وجه ده چې د هغه د ژوند او خدماتو په اړه ډیر کار نه دی شوی. نوموړی زیاتوي چې باید د دغه آثارو د خپرولو بندوبست وشي. آزاد اشنغری موږ سره د خادم صاحب د شاعرۍ سو نمونې هم شریکوي.
د پښتانه لیکوال کې او د اشنغر ادب کې ځینې نظمونه هغوی منتخب کړي دي چې د هغې نه زه تاسو ته یو څو شعرونه پیش کوم. که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، که دا اور دې لګېدلې په بدن وي، نور غمونه د دنیا کړه واړه شاته، د لیلا چې څوک لېواله د دیدن وي، کله جاړي کله خاندي په کوڅو کې، همیشه د خوار شلولې سپو لمن وي، او معشوقه لا په جلا زارۍ موندي شي، ازادۍ سره یو دار وي بل رسن وي، او نه کلونه د غلام په غلامۍ کې، نه ساعت د ازادۍ کزن کدن وي، نو هغه سر د ازادۍ جوغا اخري شي چې دکن لکه خوشحال نه چا مسکن وي. نو ته پکې د ازادۍ ورکړه خادمه، ته پکې د ازادۍ ورکړه خادمه، چې لمبه شي که په چا کې څه خوګلن وي. ازادي د وطن دومره ګرانه نه ده، د خادم سره قربان که څو ځوانان شي، هله نور به قربانۍ ته ځان تیار کړي، چې لومبی دوی نمونه کړي ځان قربان شي، چې تخمونه سینې وشلوي غوټۍ شي، چې غوټۍ بیا سینې وشلوي بستان شي. نو هندوستان د خدای نصیب کړي د هندوانو په سرحد د جنده خخه د افغان شي.
محمد اکبر خادم په کال 1945 کې د جولای په 24 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې، او 400 ته مخامخ په مرجاګانو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه به د پښتنو د قومي تحریک د یو بل مشر پاړه باندې د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو، شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو، غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کو، شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو، شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو. شو اچولے دسپوگ میں پرنا، پستن کی تار شو اچولے دسپوگ میں پرنا، چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو، شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو، چراغ کی تل نسی زداد تاوان کار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکشو پکی پکی اشنامو نشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو پکی اشنامو نشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو شڈل پڈل